سلام علیکم د ازادې رادیو یوې بلې خبرونې ته ښه راغلاست. د خبرونه په خبرونو پیلو، د افغانستان د بدخشان ولایت او تاجکستان ځینې سیمې نن سهار یوې زلزلې ولړزولې. د امریکا د جیولوژۍ ادارې د معلوماتو له مخې د دې زلزلې شدت د ریختر په کچه 15.4 درجې و او مرکز د بدخشان ولایت په جرم ولسوالۍ کې تر ځمکې 103 کیلومتره لاندې اټکل شوی دی. تر اوسه د دې زلزلې له کبله د احتمالي مرګ ژوبلې او مالي زیانونو په اړه څه نه دي ویل شوي. د طالبانو حکومت وایي په کابل ښار کې تر اوسه نږدې 14,000 سوالګر ټول کړي دي. د طالبانو د حکومت د رئیس الوزرا د اقتصادي مرستیال دفتر بختر خبري آژانس ته ویلي چې په 15,838 تنه ټولو شویو سوالګرو کې څه باندې 9,500 ښځې دي. طالبانو د سوالګرو د ټولولو کمپاین په داسې حال کې پیل کړی چې افغانستان له سخت اقتصادي بحران سره مخامخ دی. شاوخوا 1,00,000 افغانانو په تیر یو نیم کال کې دندې له لاسه ورکړي او د افغانستان اکثریت وګړي په نړیوالو مرستو ګزاره کوي. د افغانستان کرکټ بورډ وایي په کابل کې په نړیوالو معیارونو برابر نوی جیم او د شاوخوا 500 لوبغاړو لپاره استوګنځي جوړوي. کرکټ بورډ نن رسنیو ته په یوه استولې خبر پانه کې ویلي دی چې له سرپټې اکادمۍ او نوي جوړیدونکي جیم څخه به د لوبغاړو د تمرین او روزنې لپاره کار واخیستل شي. په بیان کې نه دي ویل شوي چې د دې جیم د رغونې چارې څه وخت او په څومره لګښت پیلېږي. افغان ملي لوبډله د کرکټ په 20 اوورز نړیوال جام کې له ګډون وروسته نن هیواد ته راستنه شوه او ټاکل شوې چې د روانې نومبر میاشتې په وروستیو کې له سریلانکا سره د دریو یو ورځنیو لوبو لړۍ ترسره کړي. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکی پر خپلو خلکو غږ کړی چې د روسیې د نورو احتمالي حملو لپاره چمتو اوسي. ښاغلي زلنسکی بیګانه وخته په خپل ورځني ویډیویي پیغام کې وویل چې روسیه احتمالا د اوکراین پر عامه تاسیساتو په تیره د انرژۍ پر مرکزونو د حملو پر تکرار تمرکز کوي. په داسې حال کې چې د اوکراین د پلازمینې د عامه تاسیساتو لویه برخه د روسیې په راکټي حملو کې ویجاړه شوې. د کیف ښاروال د پلازمینې اوسیدونکو ته ویلي دي چې که د دې ښار د اوبو سرچینې له منځه ولاړې شي نو په موقتي ډول د خپلو کورونو پرېښودو ته دې تیار وي. اوسمهال د اوکراین له 4.5 میلیون زیات وګړي برېښنا ته لاسرسی نه لري. او د تاجکستان د پلازمینې دوشنبې یوې محکمې د بشري حقونو فعال اوراز وزیربیګوف په 14 کاله بند محکوم کړی دی. وزیربیګوف په افراطیت تورن دی او چارواکي وایي پر ټولنیزو رسنیو یې خلک له قانون څخه سرغړونې ته هڅول. نوموړي دا تورونه رد کړي دي. وزیربیګوف له هغو دوو فعالانو څخه دی چې په مسکو کې اوسېدل، خو په 13 جولای میاشت کې کله چې د تاجکستان چارواکو د ګورنو بدخشان د کورواکي سیمې د فعالانو ځپل پیل کړل، په جبر تاجکستان ته راوستل شول. خبرونه مو له ازادۍ رادیو اوریدل. را سره اوسئ قدرمن اوریدونکو، د خبرونې په دوام کې راپورونه خبرو. و باورې چې طالبان وایي په افغانستان کې د اقلیمي بدلون د اغیزو د کمیدو لپاره د نړیوالو مرستې ته اړتیا لري. آیا افغانستان د چاپیریال له نړیوالو بدلونونو اغیزمنیږي؟
افغانستان د هغه هیوادونو په شمیر کې نه راځي چې ککړتیا ایجادوي. متاسفانه ډیر د چاپریالي تغییراتو متاثر کیږي.
د پېښور هنرمندان وایي چې که په پاکستان کې نیول شوي افغان هنرمندان له بنده خوشي نشي نو دوی به د محکمې پر ضد اعتراض وکړي.
که دوی خوشي نه شو په پېښور کې موږ احتجاج کوو، هم په کراچۍ کې فنکاران بروزي دغه خلاف.
نړیوالو مرستندویو ټولنو ژمنه کړې چې پر روان سخت ژمي کې به د افغانانو لپاره بشري مرستې چمتو کوي.
کابل کې خو ژوند ډېر مشکل دی، بې روزګار خلک یو، دغه ژمی هم روان دي، هر خواته واوره روان دي. خدای وکړي چې دولت خلک سره لږ کومک وکړي.
په یو بل راپور کې به واورئ چې د کابل ډیری خلک اوس لیلامي کالي اغوندي.
زه دلته راغلی یم چې لیلامي بدلون او جاکت واخلم، ځکه چې اقتصاد مخه نه ده. زه د خور او قرور لپاره همدې ځینې لیلامي اخلم.
نړیوالو مسایلو ته کتنه کوو او په دوهمه نیمۍ کې د ازادۍ راډیو ځانګړي پروګرامونه نیمه نړۍ او تاندې څانګې خپرېږي.
تر دې شیبې
د ازادۍ راډیو خبرې ټولګه
په دې خبرونه کې زه احمد تکلستاس کوربم، د تخنیکی چارو لارښوونه میر احمد سپای کوي. د د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت وایي چې په هیواد کې د اقلیمي بدلون د منفي اغیزو د کمیدو لپاره د نړیوالې ټولنې مرستو ته اړتیا لري. دا وزارت دا څرګندونې داسې مهال کوي چې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یونما پرون وویل افغانستان د اقلیمي بدلون د اغیزو له کبله د نړۍ شپږم زیانمن شوی هیواد دی. طالب چارواکي وایي چې د اقلیمي بدلون پر وړاندې پرتې ننګونې له تفاهم او ګډ کار پرته نشي اورېدی. په دې اړه نور جزئیات د امید ظهیر مل پر راپور کې.
په مصر کې د اقلیمي بدلون د نړیوالې غونډې له پیل سره هم مهاله په افغانستان کې د اقلیمي بدلون د زیانونو په اړه اندېښنې او د مرستو غږ. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت وایي یوازې سږ کال افغانستان ته د اقلیمي بدلون د منفي اغیزو له امله له $2 میلیارد زیات زیان اوښتی. د وزارت داسې مهال دا خبره کړې چې د اقلیمي بدلون په اړه د ملګرو ملتونو سازمان د نړیوالې غونډې له پیلېدو سره په افغانستان کې د دې سازمان استازولۍ پرون وویل افغانان د دې بدلونونو له امله له سخت حالت سره مخ دي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو سازمان د ځانګړي استازي مرستیال رامس الکبروف په یو بیان کې چې پرون خپور شوی په دې هیواد کې له ویجاړونکو اقلیمي بدلونونو سره د مبارزې لپاره د عاجل او ګډو مرستو غوښتنه وکړه. د ملګرو ملتونو سازمان پرون وویل افغانستان د اقلیمي بدلون د اغیز له امله د نړۍ شپږم زیانمن هیواد دی. اوس د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت یو خبر پاڼه کې د مصر په شرم الشیخ ښار کې د اقلیمي بدلون د 28مې نړیوالې غونډې دایریدل نړۍ ته د ورپیخو اقلیمي ننګونو لپاره د حل لارو پیدا کولو په برخه کې لومړنی ګام بولي. د دې وزارت د ویان مرسیال زی احمد تکل نن رسنیو ته استولي ویډیوي پیغام کې ویلي افغانستان هم اقلیمي بدلون خورا اغیزمن کړی او دوی باور لري چې ګډې ننګونې له تفاهم او ګډ کار پرته نشي هواریدای.
د دې زنجبیره د نورو احتمالي زیانونو کمول او له ګواشتر مخ ټولنو مقاومت لولول په هیواد کې د اقتصادي ثبات تر راتک پوري د نړیوالې ټولنې داسې پرمختیايي مرستې ته اړتیا لري چې زموږ د ملي لومړیتوبونو پر وړاندې کې تر سره شي.
طالب چارواکي داسې مهال نړۍ په افغانستان کې د اقلیمي بدلون د اغیز کمیدو لپاره مرسته غواړي چې لاله وړاندې پرې. نړیوالې ټولنې د دوی له قوله د بشري حقوقو نقص، پنجون او خوځو د محدودیتونو د وضع کولو، د خوانزیو بندولو، د زور لارې واکته پر رسیدو او د یو همشمول حکومت د نه جوړیدو له امله خپل مرستې بندي کړي او یوازې په بشري برخو کې د افغانانو لاسنیوي کوي. پرون په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سازمان استازولي ویل افغانستان له وژونکو طبيعي پیښو سره مخ شوی چې د مرګ ژوبلې تر څنګ کې مالداري، کرنې، کورونو او زیربناو ته هم ستر زیانونه اړولې دي. تر څنګ یې کمزور اقتصادي نظام، د ټولنیزو او اقتصادي پروګرامونو نشتوالی، د چاپیریال بدلون او د څلورو لسیزو جګړو اغیزو افغانستان د اقلیمي بدلون له امله په یو خورا زیانګالي هیواد بدل کړی دی. د ویلو دا چې د اقلیم له بدلون سره د مبارزې 28مه نړیواله غونډه پرون د مصر په شرم الشیخ ښار کې پیل شوه. تکل شوی چې دا غونډه به نن او سبا هم روانه وي.
طالبان وایي چې په افغانستان کې د اقلیمي بدلونونو د اغیزو د کمیدو لپاره د نړیوالو مرستې ته اړتیا لري. په دې اړه مو په دې راپور کې جزئیات واوریدل. خو آیا افغانستان د چاپیریال نړیوالو بدلونونو اغیزمنیږي؟ د اقلیمي بدلونونو او اوبو د چارو متخصص نجیب سدید وایي چې افغانستان که څه هم په خپله ککړتیا نه ایجادوي خو د خپل موقعیت په خاطر د اقلیمي بدلونونو له پایلو سخت اغیزمنیږي. ښاغلی سدید له ازادۍ راډیو سره په مرکه کې وایي چې په افغانستان کې وچکالي، سیلابونه او د ځنګلونو اور اخیستل د اقلیمي بدلونونو ناوړه عواقب دي چې افغانان یې له ګڼو ستونزو سره مخامخ کړي دي. ښاغلی سدید دا څرګندونې له صفی الله ستانکزي سره په مرکه کې کړي دي.
افغانستان د هغه هیوادونو په شمیر کې نه راځي چې ککړتیا ایجادوي. متاسفانه چونکه افغانستان د وچې د ځمکې د وچې کمربند په ساحه کې موقعیت لري، د اقلیمي د جغرافیایي موقعیت له کبله ډیر د چاپریالي تغیرات متاثر کیږي. متاسفانه یو درجه بندي په 2010 کال چې شوی و هلته افغانستان په نهم ځای کې قرار درلود چې له چاپریالي تغیراتو نه ډیر اغیزمن کېده. اوس متاسفانه دغه تغییر په شپږم تعدید شوی دی. دا په دې معنی چې اوس افغانستان متاسفانه چاپریالي تغیراتو کې ډیر متاثر کیږي او اضرار یې متاسفانه تر پخوا نه هم ډیر شوی دی.
له حد زیاتې وچکالۍ، غیر معمول باران بارانونه او سیلابونه چې وخت هم نو په افغانستان کې څه په ډاګه کوي؟
د چاپریال بدلون په افغانستان کې مونږ ګورو چې وچکالی ډیر شوی دی، شدید وچکالی تکرار اوس بیخی ډیر دی او معمولی متوسط وچکالیګان هم ډیر شوی دی او د ورښت رژیم بدل شوی دی، چټک ورښتونه تکرار ډیر شوی دی. سکال مونږ په افغانستان په ختیز او جنوب ساحه کې مونږ ولید چې هلته ډیر ډیر شدید بارانونه وشول او د دې کابل از مونږ خلک او ډیر ډیر متضرر شو. او بل دا چې زمونږ یخچالونه هم ویلې شوي دي، هغه یخچالونه ساحه ډیر اوس ډیر متاسفانه بدلون پکې راغلی دی، ډیر کوچنی شوی دی. او همچنان ځکه چې زمونږ اوبه سطحي اوبه فاصلیت موندلی دی، خلک د ځمکې لاندې اوبو ته مخ کړی دی او ځمکې لاندې اوبه اوس په ډیر یو مخاطره کې قرار لري. دغه ټول همچنان د ځنګله اور هم ویر نشي چې سږکال مونږ په نورستان او ختیځ ولایتونو کې درلوده. دا ټول علائم دی چې افغانستان له د اقلیمي بدلون نه ډیر متاثر کیږي.
په اوسنیو شرایطو کې د اقلیمي بدلونو سره د مبارزې لپاره کومې عملی لارې موجودې دي؟
په اوس حالت کې دواړه د افغانستان حاکمان او همچنان خلکو مسؤلیت لري چې د اقلیمي بدلون سره د مبارزې په خاطر جدي ګامونه واخلي. حاکمان دا مسئولیت دی چې اقلیمی اضرار مستند کړي، د ځنګله اور، سیلابونه او ټول د زراعتي محصولاتو خراب کېدل دغه ټول باید مستند شي او د جهاني صندوقونو نه د چاپریالي توافق پروژو لپاره باید بودیجه ترلاسه شي او دغه بودیجه باید د زیربنا او د انکشاف لپاره باید په مصرف ورسیږي. زمونږ هیواد متاسفانه له زیربنا او شتون څخه ډیر رنځ وړي او دا یو دلیل هم دی چې زمونږ هیواد تر بل هیوادونو نه ډیر د اقلیمي بدلون نه متاثر کیږي.
د اقلیمي بدلونونو او اوبو د چارو شننکی نجیب سدید و چې له ازادي راډیو سره خبرې کولې.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د خیبر پختونخوا ایالت هنری ټولنه وایي د هغو 15 افغان سندرغاړو او موزیک غږونکو د خوشی کولو لپاره هڅې روانې دي چې دا مهال په کراچۍ کې بندیان دي. د دې ټولنې مشر ازادي رادیو ته ویل ټاکل شوی چې د کراچۍ ښاری محکمه سبا د دوی په اړه چې له قانوني اسنادو پرته پاکستان ته د اوښتو په تور نیول شوي دي پریکړه وکړي. د راشد خان په وینا کې دا کسان خوشی نشي نو هنرمندان به په پیښور او کراچۍ کې اعتراضونه وکړي.
د ټنګ ټکول له پروګرامونو تر زندانونو او محکمو ټاکل شوی سبا سي شنبه د پاکستان د کراچۍ خار خاري محکمه سيټي کوټ د هغو 15 تنو افغان سیمایزو سندرغاړو او موسیقي غږونکو په اړه پریکړه وکړي چې له قانوني اسنادو پرته هغه هیواد ته وختي او اوس بنديان دي. د پاکستان په خیبر پختونخوا ایالت کې د هنري ټولنې مسولین وای تمشته چې دا کسان سبا خوشی شي، خو د دوی په خبره کې خوشی نشول. هنرمندان به په تړاو په پیښور او کراچۍ کې اعتراضونه وکړي. په خیبر پختونخوا کې د دې ټولنې مرکزی مشر راشد خان راشد ازادي رادیو ته وویل
څنګه چې په پښتونخوا کې ملګری سلی وغه بیا پرې خو خوشی کړل نو امید ده چې دوی به خوشی کی. ولې چې په افغانستان کې موسیقي باندې بندیز دی ولته د دې ژوند خنه دی نو په دې وجه چې دې دلته دې راضي او خپل او هنري هلې ځلې کوي کدي خوشی نشو په پیښور کې موږ احتجاج کوو هم په کراچۍ کې فنکاران بروزي دغه خلاف.
خاغلی راشد وایي د افغان سیمې سندرغاړي دوه ونې مخکې هغه مهال د پاکستانی پولیسو لخوا په کراچۍ ښار کې ونیول شول چې د قانوني اسنادو له درلودلو پرته د کوټل لارې پاکستان ته وختیول. خو په کراچۍ کې دغه ټولنې مسول شمس ازادي رادیو ته وویل چې د شنبه په ورځ هم یو افغان هنرمند په کراچۍ کې د پولیسو لخوا په ورته تور نیول شوی دی. د نوموړي په خبره کوم کسان چې نیول شوی صدیق ناصر نجیب حاجی نبی احمد ضیا او کبیر نومیږي. د یادونه ده چې پر افغانستان د طالبانو تر بیا ځلي واکمنېدو وروسته په موسیقۍ بندیز ولګول شو چې لامل یې ډېری افغان سندرغاړي او موسیقي غږونکي بیلابیلو هیوادونو ته کډه شول. یو شمېر دغه سندرغاړي پاکستان ته ولاړل چې مخکې هم د پاکستاني پولیسو لخوا دوی سره د ناسم چلند نیونې او ځورونې راپورونه خپاره شوي دي. پاکستان په دې وروستیو کې افغانانو ته د ویزې د ورکړې بهیر سخت کړی دی. دغه شان په افغانستان کې د طالبانو حکومت له یوې میاشتې راهیسې د پاسپورتونو د ورکړې بهیر هم درولی چې خلک یې د سفر په برخه کې له ستونزو سره مخ کړي دي. طالبانو مخکې افغان سندرغاړو او موسیقي غږونکو سره د ناسم چلن ادعاوې رد کړې، خو په تیره کې په ټولنیزو رسنیو داسې ویډیوګانې خپرې شوې چې په کلیدل کېدل یو شمېر وسلوال د موسیقي آلې ماتوي او اور ورچوي. دې کار د افغان هنرمندانو او د ټولنیزو رسنیو د ډېری افغان کارونکو تر غبرګونونه له ځانه سره درلودل. ومغختل د پاکستان په کراچۍ ښار کې د نیول شویو افغان سیمایزو سندرغاړو د برخلیک پاړه په پاکستان کې د طالبانو حکومت د سفارت او په کابل کې د پاکستان سفارت د مسولینو نظر هم ولرو، خو بریالي نشو. خو په کراچۍ کې د ونری ټولنې مسول شمس وای دوی د افغان کنسولګرۍ له مسولینو سره خبرې کړې او د همکارۍ غوښتنه یې ترې کړې ده.
و موریدل چې د خیبر پښتونخوا د هنرمندانو ټولنه وایي که په افغانستان کې نیول شوی افغان هنرمندان لبند خوشی نشي نو دوی به د محکمې پر ضد اعتراض وکړي. د جمیل رانجدې کېدو سره سم د ملګرو ملتونو څو ادارو له افغانستان سره د مرستو ټټر وهلی. آی او ایم او یو این ایچ سی آر ویلي ژربه افغانان له یخنۍ سره مخ شي خو دوی به یې لاسنیوي ته دوام ورکړي. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عالي کمیشنری یا یو این ایچ سی آر ویلي چې دا مرستې د ژمي په ساړه موسم کې تر خوندي ځایه د افغانانو د رسولو په معنا دي. یو شمېر افغانان وایي چې له اوسه د سونګ او خوراکي توکو د بایو لوړېدو اندېښمن کړي.
ژمی راغله، هوا ساړه شو، خلکو روزګار ډېر خراب دی.
مصور نومیږي او کابل کې ژوند کوي. سر له اوسه د ژمي سړې هوا او د سونو خوراکي توکو د بایو پورته کېدو تندېښمن دي. ازادي راډیو ته وویل
څنګه زغال تقریبا تن لسیږي په 2000 یو لسنیم زره انده شاخوا کیږي او 2 کیلو غاز ورو 15 پتر پیش دي. غاز هم ورځ په ورځ جګېدو دي او لرګي هم خروار کوونی ماته زره بي دي. روزګار خراب دي، پیسې ورسره نسته، کاروبار نسته، د خلکو د ډېر ستونه پیدا کیږي.
یو بل کابل میشته فرید الله بیا وای د بایو پورته کې دوه بې روزګاری د خلکو ژوند خورا سخت کړی دی. د ادعا کوي چې پاکستان ته د ډبرو سکرو صادرات هو په کور دننه بې پورته کړی دی.
کابل کې ژوند ډېر مشکل دی. د زغال د شان خو بالکل نه پرېږدي پاکستان ته ورسي، دغه نه چې د خپل خلک ته ورکي. مونږ هم بیکار خلک یو، داسې بې روزګار خلک یو. دغه ژم هم روان دي، تاسو وګورئ چې هر خواته واوره روان دي. خدای وکړي چې دولت خلک سره لکه
خو طالب چارواکو وړاندې ویلي وو چې پاکستان ته به د ډبرو سکرو صادرات په کور دننه سکاره راکم نه کړي. دوی همدا ډول د را روان ژمي لپاره د یو تن ډبرو سکرو دولتي بیا 9000 افغانۍ ټاکلې وه او ویلي وو چې له بیو به څارنه کوي. د ژمي له پیل وړاندې د اندېښنې داسې معلومات راکېږي چې د ملګرو ملتونو سازمان لخوا له افغانستان سره د مرستو لپاره د غوښتل شویو پیسو له اندازې یوازې 25% راټول شوي. ملګرو ملتونو سازمان د څه کال لپاره افغانانو ته د مرستو رسولو په خاطر 4.5 میلیارد ډالر غوښتي. خو له دې سره سره د ملګرو ملتونو د کډوالۍ نړیوال سازمان آی او ایم وایي د ساړه ژمي په درشل کې لاړمانو افغانانو سره مرسته کوي. د ادارې پرون په خپل ټویټر پاڼه لیکلي په افغانستان کې ژمی په تیزۍ سره را روان دی او ډېر ژر به خلک له یخنۍ سره مخ شي. آی او ایم زیاتوي د کډوالۍ د نړیوال سازمان ټیمونو د خپلو مرستو په دوام دا وار په غور کې په خلکو په تیره بیا ښځو معلولینو او زړو خلکو باندې ژمنۍ بستې او دارو درمل ویشلي دي. هاخوا د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو سازمان د عالي کمشنرۍ د بهرنیو اړیکو مسؤوله ډومینیک ایزابل هایډ په ژمي کې له افغانانو سره مرستو ته په اشارې وایي دا مرستې د ژمي په سوړ موسم کې یو خوندي ځای ته د افغانانو د ستنولو په معنا دي. اغلی هایډ چې اوس په افغانستان کې ده او افغانانو سره د مرستو رسولو لپاره یې بیلابیلو ولایتونو ته سفر کړی په خپله ټویټر باندې لیکلي د دوی مرستې د هغو خلکو لپاره ملاتړ دی چې په کور دننه کلونه کلونه د کډوالۍ وروسته خپلو مینو ته ستنېږي. د ملګرو ملتونو سازمان د رسمي شمیرو له مخې اوس مهال نږدې 40 میلیونه افغانان له لوږې سره مخ دي چې له دوی 6 میلیونه یې له قحطۍ سره یو ګام واټن لري. د جمهوریت له سقوط وروسته اقتصادي ناورین، وچکالي، بېروزګاري، له دندو د نږدې 500,000 ښځو او نارینهو ګوښه کېدل او د بهرنیو مرستو بندیز هغه ستر لاملونه دي چې افغانان یې په 2022 کال کې له خورا بد برخلیک سره مخ کړي دي.
آزادی رادیو ته غوږونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
را سره اوسئ قدرمن اوریدونکو، د خبرونې په دوام کې د افغانستان د روانو چارو په اړه نور راپورونه هم لرو، خو اوس ورځو نړیوالو مسایلو ته. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکی وایي روسیا به د دې هیواد پر عامه تاسیساتو په تیره د انرژۍ پر مرکزونو لا ډیر بریدونه متمرکز کړي. پاینه حل کې د کیف خروال د دې خار اوسیدونکو ته ویل دي چې کبرخنا او اوبقت شینو په موقت ډول لخاره وتلو ته چمتو شي. روسیې له یوې میاشتې راهیسې د پلازمینې کیف په ګډون د اوکراین پر ډیرو ښارونو د انرژۍ پر تاسیساتو حملې کړې دي او په میلیونونه وګړي له برېښنا او اوبو بې برخې شوي دي. نوریاس نوري او د موضوع نور تفصیل.
د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکی د خپل هیواد وګړو ته وویل دې ته د تیار وي چې د روسیې پوځ به ښایي د اوکراین د انرژۍ پر تاسیساتو چې له مخکې زیانمن شوي نور بریدونه وکړي. زلنسکی تېره شپه په یوه وینا کې وویل روسیه خپل ځواک او امکانات زموږ پر بنسټیزو په تېره د انرژۍ پر تاسیساتو ډېرو بریدونو ته چمتو کوي. هغه زیاته کړه چې په اوس وخت کې له 4.5 میلیون زیات اوکراینیان له برېښنا څخه بې برخې دي. په عین حال کې داسې اندېښنې راپورته شوي چې ښایي له اوکراین څخه د نړیوالو ملاتړ کمزوری شي، ځکه ژمی را روان دی او جګړې د انرژۍ او خوراکي موادو بیې په دوامداره توګه لوړې ساتلې دي. تر دې مخکې د کیف ښاروال ویتالی کلیچکو وویل د دانشي ردولی چې پلازمینه کیف به په داسې حال کې چې د انرژۍ پر تاسیساتو د روسیې ویجاړوونکي بریدونه دوام لري له انرژۍ او اوبو څخه بې برخې نه شي. هغه دولتي رسنۍ ته وویل موږ هڅه کوو چې د دې شي د مخنیوي لپاره له ټولو امکاناتو کار واخلو، خو حقیقت دا دی چې زموږ دښمنان د دې لپاره چې ښار مو په ټوله کې له تودوخې، برېښنا او اوبو څخه بې برخې وي چې موږ ټول مړه شو هر څه ترسره کوي. نوموړي زیاته کړه چې د هیواد او زموږ د هر یو راتلونکي په دې پورې تړلې چې د یو بل ډول وضعیت لپاره ځان تیار کړو. د کیف ښاروال د ښار اوسیدونکو ته ویلي چې په مقد ډول له ښاره پر وتلو د غور وکړي که برېښنا او اوبه قطع شي. روسیې له یوې میاشتې راهیسې د پلازمینې کیف په ګډون د اوکراین په ډېرو ښارونو کې د انرژۍ په تاسیساتو بریدونو کې په میلیونونو وګړي له برېښنا او اوبو بې برخې کړي دي. کیف دغه راز په پام کې لري چې د تودوخې شاوخوا زر ځایونه رامنځته کړي، خو د دې ښار 3 میلیونی نفوس ته په پام دا واضح ده چې دغه تاوده ځایونه کافي نه دي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
د برخې ته مو یو ځل بیا زه احمد تکل هرکلی کوم. ورځو د افغانستان اړوندو مسایلو ته. د غزنی ولایت په اندړو ولسوالۍ کې د سانګې دوستانه سیالۍ وشوې. د سیالۍ د غزنی، پکتیکا او زابل ولایتونو ترمنځ شوې دي. د سیالۍ نندارې ته د سیمې سلګونه کسان ورغلي وو.
د غزنی، پکتیکا او زابل ولایتونو ترمنځ د سانګې دوستانه سیالۍ دغه سیالۍ تیره ورځ د غزنی اندړو ولسوالۍ په علیجان کلي کې وسوه. سیالۍ ته د سیمې په سلګونه کسان راغلي وو او سانګې وهونکي په چکچکو بدرګه کول. په دغه سیالۍ کې د پکتیکا لوبډلې د 10 نمرو په اخیستلو لومړی، د اندړو ولسوالۍ حکیم سنایي لوبډلې د 26 نمرو په اخیستلو دوهم، او د ګیرو ولسوالۍ وفادار لوبډلې د 23 نمرو په اخیستلو سره دریم مقام وګاټه. حاجي تاج محمد د دغه سانګې وهونکو له جملې څخه یو دی. نوموړی خوشاله دی چې په نوي امکاناتو یې دلته په خاورو دوړو کې د سانګې سیالۍ برابره کړې ده. دی وایي د غزنی په شلګر سیمه کې سانګې بیا په غوړېدو دي.
د زابل دی، د کلات دی، دغه دی، د پکتیکا دی، د ټول د غوښتي دلته دی.
دغه سیالۍ مازدیګر مهال په داسې حال کې پای ته ورسېده چې د لمر زرینو وړانګو د دنګو غرونو څوکې ښکلولې، او د آسونو د سوو دوړو او ګردونو د شنه آسمان پر لور خدای پاماني کوله. دا په داسې حال کې ده چې په غزنی کې د سانګې وهنې او اس ځغلونې لوبې یو پخوانی مخینه لري، خو تیرو جګړو یو څه کمرنګه کړې وه چې اوس یو ځل بیا ښه سور نیولی دی.
دولسونو او واکمنو ترمنځ پل
پنځه شپږ میاشتې کېږي معاشونه نه دی اخیستې. مالیې وزارت سره کومه ستونزه لري؟ اته زر ته زره خال کې
د زیانګالو شخ
کونډه ښځه یم، غوا مې مال مې ټول مې در بدر رسو.
له اوریدونکو اوریدونکو ته
مونږ خپل ډېر څه له ملي ازادۍ راډیو نه زده کړي دي، ځان حقوق دي، بل حقوق دي، ګاونډي
ساده او روانه ژبه.
او که چیرې مډال ورته چغلې نو ما به د ازادۍ راډیو ته د سرو زرو مډال ورکړی وای.
ازادي راډیو په شل کلنۍ کې د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه.
د پلازمینه کابل یو شمیر اوسیدونکو وایي اقتصادي حالې همره خراب دی چې اوس یې د نویو جامو پر ځای لیلامی یا د زړو جامو اخیستو ته مخه کړې. خو لیلامی پلورونکي په عین حال کې وایي چې د دوی بازار هم چندان ګرم نه دی او اخیستونکي په کمو پیسو د جامو د اخیستو غوښتنه کوي. دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو د راپور پر بنسټ وقته د طالبانو تر رسیدو وروسته په افغانستان کې بیروزګاري زیاته شوې او میلیونونه انسانان د لومړنیو توکو د اخیستو توان نه لري.
د ژمي پر رسیدو په کابل کې د للامي پلورونکو بازار ګرم ښکاري. یو شمیر کابل میشتې وایي سکالې اقتصاد ښه نه دی او هڅه کوي چې په ژمي کې ګرمې جامې للامي وپیري. ظریفه سینمای پامیر ته چې په کابل کې د للامي او لولو بازارونو دی راغلی وایي مخکې کلونو کې به یې خپلو اولادونو ته په ژمي کې نوې جامې اخیستي خو سکالی وس نه لري.
د للامي جامو بای هم سکال پورته دي، په لوړه بای د اخیستلو توان نه لرو. لمدې لس افغانیو او شل افغانیو والا یخلو، کار روزګار نشته، مجبور یو کنه وړاندې مو له خو دوکانونو اخیستل.
د کابل یو بل اوسیدونکو حبیب هم لخپل کوچنیو خويند ورونو سره د لیلامو په یو دکان کې پتلون او جاکټ لټوي. ازادي رادیو ته وویل
زه دلته راغلم چې لیلامي بدلون او جاکټ واخلم ځکه چې اقتصاد مخنه ده. زه د خور او ورور لپاره هم د دې نه لیلامي اخلم.
لیلامي پلورونځو یا د دویم لاس جامو د پلورونکو په هټیو کې د هر فصل جامې د هر عمر لرونکو لپاره پیدا کیږي. هغه جامې چې په نورو هیوادونو کې یو ځل کارول شوی وي او په ډیره کمه بیه د افغانستان په بازارونو کې پلورل کیږي. خو له دې ټولو سره سره لیلامي پلورونکي هم شکایت کوي چې د تیرو کلونو په پرتله یې اخیستونکي کم شوي او وایي څه کال ان خلک د لیلامي جامو د اخیستو توان نه لري. یو تن لیلامي پلورونکی عصمت الله:
نه پخوا ښه و، غریبي زیات و، پکې ګټه هم پکې زیاته و. جمهوریت په وخت اوس چې دا نظام راغلی دا خلک بېچاره ټول روزګار دی، کار نشته، خلک ډېر دي خو پیسې نشته. موږ سلې پې هغه بېچاره شلې پې راکړه.
یو بل لیلامي پلورونکی قیس احمد هم وایي:
کته هم د خلکو اقتصادي حالت خراب دی او د اخیستو ډیر توان نه لري، مګر د نورو کلونو په پرتله خلک زیات راضي ځکه د خراب اقتصاد لامل نشي کولای نوې جامې واخلي.
په کابل کې د للامي پلورونکو هټۍ په بیلابیلو ځایونو کې شته. للامي پلورونکي وایي دوی للامي جامې د نورو هیوادونو افغانستان ته راوړي. هاخوا جلدی ډاکټران توصیه کوي د جلدی ناروغي د مخنیوي لپاره باید للامي کې هر ډول اخیستل شوی جامې په ګرمو اوبو او وینځونکو توکو ومینځل شي او لمر ته د وچېدو لپاره واچول شي.
ل کابل راپور مو اوریده. ل دې راپور سره د راپورونو د برخې پای ته ورسیدو، خو که تاسو اوس ل خبرونې سره یو ځای شوی یاست یا غواړئ چې د راپورونه بیا او په تفصیل سره واوري نو د ازادي رادیو ویب پاڼه ته ورشي. ازادي رادیو ډاٹ کام او ازادي رادیو ډاٹ اورګ د ازادي رادیو د ویب پاڼه پته ده. راستره اوسې قدرمن اوریدونکو د خبرونې په دوهمه نیمه کې د ځوانانو ځنګړی پروګرام تاندې څنګه او همدارس نیمه نړۍ د خځو لپاره د ازادي رادیو ځنګړی پروګرام خبريږي. خدا شیبه ستاسو ل پیغامونو.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زه عبدالحکیم همکم د هلمند ولایت مساکلات ولسوالی مډیکل ولر. زما دا پیغام دی ورور چې د مساکلات ولسوالی کې د سړکان د ګریشه ته د مساکلات پرې د سړک ډیر خراب دی. نو مریض پر پلای کې تر ورښتون نه تر کې دای چې تاسو مریض ډیر مشکل دی. دا سړکان د جوړ کې نه د ورکو چارواکو ته د هیله ده او ارزو مې چې دا سړکان جوړ کړم د مساحت په د سړکان وکړي. ازل خلاص نه دا غدی چې دا د شهولو په داش کې انتن شکار نه کوي. دا انتن د دې نه راته پاله کې او سلام په احترام دغه پیغام دی. السلام علیکم ورحمت الله وبرکات.
سلامونه سالار يم لکونړا آزادۍ رادیو کول کارکون ته سلامونه وان پیغام میدار د امارت اسلامي نغواړم چې سید فساد به غټ چارواګو کړی د تیر جمهوریت په ویواله چې کوم یو سرباز د کذابی د نغواړې نظامین د خو فساد یې ختنو کړ مهله کوم اسلامي امارت مشرکې نظامي به تفصیل وګورنه وګورم د آزادۍ رادیو نه ډیر مننه.
السلام علیکم، زه محمد نسیم هماتم ده نادلی ولسالینا. ما پیغام دا دی ورو چې دا پکتګونه لاسه ده سږو دا مرخونه کیانو دا باز مرخوند درسونه وای دا کران چې جنران سي.
ستاسی پیغام ستاسی نظر.
ازادي رادیو اوري چې د سهار له او د مخام تر او ورځې د اونۍ خبرونه کوي. نشبه د مازی